په صحیح مسلم کې یو ډېر دلچسپ حدیث دی. ابو هريره رضی الله عنه بیانوي چې یو سړی بیزه بوتله چې په هغې باندې سامان بار کړی و. بیزې هغه ته په شا وکتل او ای ویل چې زه د دې دپاره نه یم پیدا شوي، زه خو د لو کولو دپاره پیدا شوي یم. خلک حیران شول او اوریدل. هغوی وی سبحان الله چې دا خو بیزې خبرې شروع کړې. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ابو بکر او عمر هم په دې ایمان راوړو چې دې بیزې داسې خبره وکړه چې د یو زناور نه چې څومره فایده اوچتول وي نو هغهمره بوج په هغې باندې اچول پکار وي چې هغه د کوم کار دپاره جوړ وي، لکه د ګډو نه وړۍ جوړوي، لکه د ګډو نه وړۍ جوړوي د هغې غوښه خورئ، دغه شان د بیزو نه پیل وشئ. که څوک په بیزې باندې سورلي شروع کړي نو دا صحیح کار نه دی. هر زناور الله تعالی د خپل کار دپاره پیدا کړی دی. ان ربکم لرؤوف الرحیم، دا هر څه پدې دي ای بنده، ځکه چې بې شکه ستاسو رب ډېر شفقت کول واله دی او مهربان دی. هغه ته پته ده چې دا بندیان به وي او د دوی به سامانونه وي، هغه به وړل راوړل کوي او مونږ خو د ګاډي نه د کوره پورې سودا نه شو راوړی. کومه ګروسري چې راوړو نو مونږ وایو چې هی داسې ګران کار دی، په خپله یې هم راوړو، راچلوي کور ته او بچو ته هم وایې چې راشئ زمونږ مدد وکړئ. چې انسان ته دا هر څه میلاو شي او هغه د الله تعالی رحمت محسوس کړي چې زما رب څومره رؤوف الرحیم دی. مونږ ته د دې سیزونو د سره پته نه وه او نه مو دا غوښتلي دي، لیکن زمونږ رب دا د مخکې نه پیدا کړي دي. اوس په دې سیزونو باندې غور کوئ او خپل رب پیژنئ. افلا ینظر الی الابل کیف خلقت، الله تعالی فرمایلی دي چې تاسو ګورئ نه چې الله تعالی اوښ څنګه پیدا کړی دی، لیکن اوس اوخته د کتو وخت چا سره دی، لیکن تاسو لاړ شئ او اوخته وګورئ او غور وکړئ. او په دې کې مونږ ته د رب د رافت پته لګي. رافت څه ته وایي؟ رحمدلی چې په چا کې وي، یعنی د ترس جذبه یا خواخوږي لرل د بل بنده سره، د یو بل بنده سره داسې شفقت او محبت لرل چې د هغو د حالاتو متعلق د هغو دپاره انتظام کول. او زمونږ رب څومره مهربانه بادشاه دی، که چېرې هغو دا زناور نه وی پیدا کړی چې په خپله دې وړي که نه دوی خپل سامانونه، څه ضرورت دی د دوی دپاره د دومره انتظام کولو؟ دوی دې هم ګیا واښو خوري که نه، چې نور زناوري خوري نو انسان دې هم خوري که نه. لیکن الله تعالی انسان له داسې زناور او خاص داسې څاروي پیدا کړل چې هغه انسان له پی ورکوي، د هغې غوښه انسان خوري، د هغې سرمن استعمالوي، د هغې د یو یو څیز نه انسان فایده اوچتوي. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه، او اسونه او قچر او خرو، ځکه چې تاسو سورلی کوئ په دې باندې، او دا زینت هم دی. د سورلی د پاره یې جدا زناور پیدا کړل، لکه اس دی نو هغه ډېر تیز غلی د نورو څاروونه. تاسو د سورلی د پاره فایده نشئ اخیستی، نو ستاسو د سورلی د پاره یې د جدا زناور انتظام وکړو. او دا زینت دی، یعنی ښکلا ده، خاص طور اسونه. نن هم خلک اسونه ساتي، کوم مالدار خلک چې دي نو هغوی اسونه ساتي او اسونه خوښوي، سورلی پی کوي. هغوی په ودونو کې، په بګۍ کې، یعنی ټانګه کې ځي. د اسپل یو شان دی، دغه شان چې کله خلک یو خاص ځای ته سیل له لاړ شي نو هغوی په هورس رایډنګ باندې یا په بګۍ کې بوزي. او هغه اسونه داسې ښکلي وي، خاص طور چې کله په انګلینډ کې سشاهي فنکشن وي نو هغوی ډېر ښکلي غټ غټ او طاقتور نسلونو والا اسونه تیار کړي وي چې هغه ښه چاق او چوبند وي، غټې غټې او دنګې دنګې خپې وي. هغه په بګۍ پورې تړلي وي او د هغې ټانګې جوړې کړي وي، نو هغه داسې خوند کوي. دغه شان په صحرا کې خلک په اوښانو باندې سورلی کوي، نو دغه شان الله تعالی دا مختلف زناور او څاروي ستاسو د خدمت لپاره پیدا کړي دي. ها لیکن یوه خبره ده چې د هغوی د طاقت نه زیات سامان په هغوی باندې مه باروئ، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زناورو سره هم د نرمۍ سره د سلوک کولو خبره کړې ده او د هغوی د دانې او چارې خبره یې کړې ده. په صحیح مسلم کې روایت دی چې کله تاسو په شنو فصلونو او زرخیز ځمکو کې سفر کوئ نو اوخانو لهم د دغې سبزی نه خوراک ورکوئ، یعنی که دومره شینوالی وي، ګیا او شوتل موجود وي، نو تاسو هغوی هم سروئ. په داسې پټو کې او په ابو داود کې دا روایت دی. مصیب بن آدم بیانوي چې حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل یو شتربان وویشتو، یعنی یو اوخ واله کس، او وی فرمایل چې په اوخ باندې د هغو د طاقت نه زیات سامان مه باروه. چې کله هغو ولیدل چې دوپی دونه ډیر زیات بوج امبار کړی دی، نو هغو ته قار شو چې دومره ډیر سامان دی ولی په اوخ باندې ایښی دی. او په هغه زمانه کې داسې یو آرمی یعنی فوج هغو تیار کړی و چې هغه فوج به صرف د انسانانو نه بلکې د ځناورو هم خیال ساتلو، چې چرته څوک خو د ځناورو سره ظلم نه کوي چې ډیر سامان خو پینه امباروي. نن خلک انیمل رایټس والا خبرې کوي، لیکن اسلام د ډیر پخوانه د ځناورو په حقوق باندې خبره کړې ده چې د دوی سره د نرمۍ سلوک کوي، حسنی سلوک کوي. او هغه خان چې هغې ټول عمر کارونه کړي وي، خدمتونه یې کړي وي، او چې کله هغه ضعیف یعنی بوډاګان شي او د کار قابل نه وي، نو بیا هم د هغې په خوراک څښاک کې کمی مه راولئ. دا حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو اوخ راغی، نو هغو خپله مری مخکې کړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپله خبره وکړه، شکایت یې وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم ورکړو چې د دې اوخ مالک دی راوستی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا اوخ ماته ستاسو شکایت کوي چې زو د دو کره پیدا شوی وم، دو زمانه کار اخیستو تر دې چې زو بوډا شم، نو دې اوس ما ذبح کول غواړي. نو د اوخ مالک وایي چې ها د دو خبره صحیح ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بیا منع کړو. نو ګورئ، زمونږ په مذهب کې داسې نرمي ده چې د ځناورو سره نرمي کوي، نو داسې دین دی زمونږ. لیکن د افسوس خبره دا ده چې نن مونږ په دهشت گردی باندې مشهور یو په دنیا کې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو رحمت للعالمین و، ويخلق ما لا تعلمون، او هغه پیدا کړی دی د کومو چې تاسو ته پته هم نه وه. څوارلس سوه کاله مخکې دا آیتونه رالیږلي دي. مفسرین وایي چې په دې کې هغه ټول سورلۍ والے ځناور راغلل، او د نن ورځې سورلۍ لکه موټرې، ټرکونه، ریل ګاډي، بسونه او جهازونه هم راغلل. تاسو به سوچ کوئ چې دا ټولې سورلۍ خو انسانانو جوړې کړې دي. نو ګورئ، د دې دا ټول خام مال، دا را مټیریل الله تعالی پیدا کړی دی، لکه وسپنه ده، تانبه شوه، پیتل، سټیل وغیره. او د انسان سره چې کوم عقل لی، نو هغه انسان له چا ورکړی دی؟ د دغه عقل سره هغه دا داتونه ولي کوي، دا الیمنټس چې دي هغوی یې ماتوي، کږوي او دا ګاډي جوړوي. د هر څه مالک الله دی، د اور په ذریعه، د بجلی په ذریعه، یا په دې هر څه کې چې کوم پټرول استعمالیږي، نو دا ټولې خزانې د ځمکې نه چا راایستلي دي او انسان لی ورکړی دی. نو دا هر څه د الله تعالی د طرف نه دي. نو نه انسان کار صرف دومره دی چې هغه دا هر څه په استعمال کې راولي، او د دې نه دا ګاډي تیار کړي. نو د دې هر څه شاته د الله تعالی قدرت دی. نو ځکه د غور او فکر نه کار اخلی، د دې ټولو ایجاداتو شاته د الله تعالی لاس دی، او الله تعالی ته پته ده چې پر روان ژوند کې به نور څه راوځي. نو په دې آیت کې هر سوراغلل چې څومره هم جانداره او بې جانه مخلوق دی، ځکه قرآن مجید چې دی، نو دا د هرې زمانې د پاره دی. وعلى الله قصد السبيل، او د الله په ذمه ده نیغه لاره، سیده لاره. سیده لاره خیل هم د هغو په ذمه ده. اول الله تعالی ستاسو د پاره د دې هر څو انتظامات وکړل، او بیا یې درته سیده لاره وښیله، کومه چې د جنت لاره ده. نو هغه هم الله تعالی په خپله ذمه واخیسته، ځکه چې انسان کو ډیر کوشش وکړي د دې لارې د پاره، خو هغه په خپله نشي بیا موندی. دا الله تعالی بندله ورکوي، چې هغه بندله علم ورکړي، نو د هغې سره بنده بیا الله تعالی وپیژني. صراط مستقیم، کومه چې نیغه لاره ده، سیده لاره ده، او د الله تعالی طرف ته خلک بوزي. د دې ذمه الله تعالی په خپله اخیستې ده، چې هغه به ضرور خی. چې کله الله تعالی آدم علیه السلام ځمکې ته رالیږلی و، نو هغه وخت الله تعالی فرمایلی و چې زه به ستاسو طرف ته هدایت رالیږم، او چې څوک د دې هدایت په لاره ځي نو هغه به کامیاب وي. الله تعالی خپل وعده پوره کړه او د صراط مستقیم د خیلو د پاره هغو څومره پیغمبران راولېږل. هغوی موږ ته وویل چې دا صحیح لاره ده او په دې باندې ځئ. ومنها جائر، او په دې کې ځینې کږې هم دي، داسې هم لارې دي چې هغه کږې دي. سیده لاره صرف یوه ده، او باقي چې څومره هم لارې دي نو هغه کږې لارې دي. او نن د فتنې په دور کې خو داسې غلطې او داسې کږې وږې لارې دي. خو تاسو په انټرنیټ باندې کښېنئ، ټي وي وګورئ، خبرونه واورئ، د دنیا خبرې واورئ، څوک څه وایي او څوک څه. نو په داسې حالاتو کې موږ له د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي چې هغه موږ ته نیغه لاره وښیله او موږ ته یې صحیح لاره وښیله. اوس د دې لارې نه بله لاره مه اخلئ، هم دا لاره ده، قصد السبیل ده، او دا الله تعالی طرف ته رسول کوي. او داسې چرته مه وایئ چې دا ټولې لارې صحیح دي، ټولې الله تعالی طرف ته رسېدل غواړي، یعنی ټول خلق الله تعالی طرف ته رسېدل غواړي. که هغو ته بګوان ووایئ، که عیسی ورته ووایئ، او که بودا ورته ووایئ، د ټولو خونیت یو دی کنه، ټول یو الله ته رسېدل غواړي. نو بیا خو تاسو د اسلام ټول تعلیمات زیرو کړل. چې کله تاسو دغه شان خبره وکړه، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د څه دپاره راغلی و؟ هغو خپل ځان دومره ستړی کړی و چې ټول ټیک دي، نو بیا هغه ولې راغلی و؟ نن دا شی ډېر عام دی، یعنی دا خبرې ځکه چې څه مسله پیدا نه شي چې څوک د چا ته څونه وایي. هر څوک صحیح دي، او چې څوک څه کوي نو کوي دي. شیطان په څومره طریقو باندې انسان بې لاره کوي. که ټولې لارې صحیح شوې نو د دې خو بیا دا مطلب شو چې ټول خلک جنتي شول. له ټولو نه الله راضي دی او خوشحاله دی، ځکه چې ټول صحیح دي او هیڅوک هم بیا غلط نه دي. نو قرآن بیا څه وایي؟ او یو مسلمان خدا چرته هم نشي ویلی نو مهرباني وکړئ او داسې چرته هم مه وایئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما د امت به درې او یا فرقې شي، او ټولې به ګمراه وي سوای د یوې نه، ټولې جهنمي دي. نو تاسو وایئ چې نه، ټول خلک صحیح دی. تاسو خو ټولو ته صحیح وایئ، چې هیڅ چا ته هم غلط مه وایئ. که چېرې تاسو ته ټول صحیح ښکاري نو بیا تاسو په څه صحیح شوئ؟ که تاسو کې بیا څه خاصیت شو، بیا ستاسو عقیدې طرف ته ولې خلک راشي؟ بیا اسلام طرف ته ولې خلک راشي؟ او د اسلام د راوړو بیا څه فایده ده؟ بیا خلک ولې په صراط مستقیم باندې روان شي؟ نو الله تعالی وفرمایل چې منها جائر، او په دې کې ځینې دي چې هغه کږې دي. هغه بنده الله ته نه رسوي. او هغه یوه لاره چې ده، نو د هغې په باره کې صحابه تپوس وکړو چې هغه کومه لاره ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا دریو یا فرقې به زما په امت کې وي. د غیر مسلمانانو خبره یې نه کوله. نو هغوی خو هم ځان ته مسلمانان وایي، لیکن صرف یوه به جنت ته ځي، کومه چې زما او زما د صحابه په لاره باندې وي. یعنی کوم خلک چې زما او زما د صحابه په لاره باندې وي. ځکه خو مونږ خلکو ته وایو چې کار هغه کوئ کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی، او داغو په طریقه باندې داغو طریقه وي. نو امت والا وایي چې نه، مونږ خو به د خپلو مشرانو په طریقه باندې ځو. او په دې حدیث کې دا خبره صفا شوې ده، واضحه شوې ده چې څوک زما او زما د صحابه په لاره وي، داسې نه ده چې څوک د خپل مور او پلار په لاره وي. ستاسو مور او پلار چې بسو کول نو هم هغه زما لاره ده، داسې خو نه دي ویلی شوي. د دې نه پس مونږ له څومره احتیاط پکار دی چې دا لاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا و که نه، دا کار صحابه کړی و او که نه. که نه وي کړی نو زه به یې پرېږدم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې صرف یوه ډله صحیح ده، باقي ټولې غلطې دي. هغوی خپلې خپلې طریقې جوړې کړې دي. هم دا لاره قصد السبیل ده. ولو شاء لهداكم اجمعين، او کوغو غوښتی نو مونږ ټولو له هدایت را کولی شو. هغو کو غوښتی نو ټولو له د زبردستۍ سره هدایت ورکولی شو، لیکن داسې نه ده. الله تعالی چاله د زبردستۍ سره هدایت نه ورکوي. هغه هدایت هغه کس له ورکوي چې څوک هدایت غواړي، او په هغو کې طلب وي، تړپ وي. کو په تاسو کې د هدایت طلب وي، تاسو غواړئ، نو هله به الله تعالی درکوي. بیا نو هغه په زبردستۍ سره چاله هدایت نه ورکوي. دا اوس تاسو مرضی ده چې تاسو کومه لاره خوښوئ. اوس څوک دا نشي ویلی چې پته نشته چې کومه لاره صحیح ده، ځکه چې دا ذمهداري الله تعالی په خپل ځان اخستی ده چې زه به خلکو ته قصد السبیل خیم، چې زه به خلکو ته قصد السبیل خیم. او دویمه معنی دا ده چې وعلی الله قصد السبیل، چې کومه سیده لاره ده نو هم هغه الله تعالی طرف ته ځي، او باقي نورې ټولې کږې دي هغه بلخوا بنده بوزي.
هو الذي انزل من السماء ماء،
هم هغه الله تعالی دی چې چا اوبه راوورولې د اسمان نه، او ګورئ تر نن ورځې پورې انسان باران نشي ورولې. د ارتیفیشل باران متعلق ډیر شور جوړ کړو، د جهاز نه یې اوبه د بره نه را اوورولې چې دا باران دی. نو هم دا وجه ده چې د انسان په بس کې نه ده چې هغه باران اووروي. د باران ورول صرف د الله تعالی د قدرت سره دی. نو هغه د اسمان نه اوبه نازلوي لکم ستاسو د پاره، دا باران هم هغه ستاسو د پاره وروي. چې کله انسان باران ته وګوري نو ډیره مزه کوي، د دې سره ماحول ډیر خوشګوار شي، د انسان په طبیعت کې خوشحالي راولي ده. تاسو ګورئ او مزه ترینه اخلئ. په باران کې لامبئ هم، په پیکنیک باندې هم ځئ، لیکن دا سوچ نه کوئ چې زما مالک ماله څومره ښکلی نظام جوړ کړی دی چې کله د لکم لس راشي نو دا سرکل کوئ. نو دا سرکل کول پکار وي، ځکه چې د دې نه پته لګي چې دا د الله تعالی احسان دی په تاسو او موږ ټولو باندې. په هغه احسان پوهېدل دي او د هغه احسان منل دي چې زما د پاره دا دومره هر څه الله تعالی جوړ کړی دي. نو بنده څومره خوشحاله شي چې الله تعالی زما د پاره دومره هر څه کړی دي، الله تعالی مال دومره امپورټنس راکوي. سوچ کوي ته یو نطفه وې، د هغې نه الله تعالی څومره ښکلی انسان جوړ کړی، او بیا ستا د پاره دومره اهتمام وکړو، ساروي ستا د پاره جوړ کړل، باران یې اوورو، د باران نظام ته خو تاسو وګورئ. سبحان الله، دا داسې غټ نظام دی، دا داسې نه دی چې د اسمان نه هسې راوڅڅېدو. او بس کو تاسو ساینس ویلی وي نو څنګه د سمندر نه بخارات اوچتېږي، بیا د هغې نه وریځې جوړېږي، بیا هغه وریځې روانې وي او ځي بلخوا، بیا چې په هغې کې کوم نظام وي نو د هغې په ذریعه باران وریږي، او بیا یو یو څاڅکی وریږي. داسې هم نه ده چې په ټبونو باندې اوبه ځمکې ته راوغورځېږي او د هغې سره خلک مري، نه، بلکې یو یو څاڅکی راوریږي چې کومه قطره کوم خوا غورځېږي د هغې انتظام هم الله تعالی کوي. دا هر څه ستاسو دپاره. چې کله بنده ته څوک ووایي چې دا هر څه ما ستا دپاره کړي دي، نو بیا د هغو په زړو کې څنګه جذبات پیدا شي. دغه شان الله تعالی دا دنیا ستاسو او زما د پاره ډیکوریټ کړي ده، سجاو کړي ده. دا شین کبل، دا آسماني آسمان، او دا شنې ونی، او دا ونی او بوټي او باغونه او هر څو الله تعالی زموږ لپاره پیدا کړي دي. ستاسو د پاره یې اسونه، قچر او خرو هم جوړ کړي دي، او ستاسو د پاره نوري هم ډیرې سرلۍ جوړې کړي دي، او ستاسو د پاره باران وروي. دا هر څه محسوس کړئ چې دا دومره انتظامات زما د پاره شوي دي. چې کله تاسو غور او فکر کوئ نو ستاسو ذهن له به د محسن احسان مندی راشي او د شکر جذبات به پیدا شي. نو سوچ کوئ چې الله تعالی زموږ د پاره څومره هر څه سجاو کړي دي. نو په دې هر څه کې فائدې هم دي، او تاسو ته دا هر څه ښه هم ښکاري. د دې ځمکې نه ستاسو خوراک دی او ستاسو څښاک هم دی. ومنه شجر فيه تسيمون، د دې سره ستاسو اوښان هم سریږي. تسيمون وایي زناور سرول. دا ټوله د باران فایده ده ستاسو د پاره. د دې سره طبیعت هم تازه کیږي، او فایده خو یې بېشماره دي. بوټي راټوکیږي، هوا پاکه شي، لارې کوڅې پاکې شي، پولوشن ختم شي. په کومو ملکونو کې چې بارانونه نه کیږي هلته څومره سوکړه وي، دوړه وي، ګردونه وي. او دا هغه خبرې دي چې یو بنده هم نشي ویلی چې دا بارانونه زمونږ بوتانو ورولي دي. زمونږ خدایان دي او هغوی دا هر څه کوي. زمونږ خدایان دي چې ځمکې او اسمانونه یې جوړ کړي دي. ځکه خو قرآن وایي چې کله د هغوی نه پوښتنه وشي چې ځمکه او اسمان چا جوړ کړي دي، نو هغوی وایي چې الله تعالی. ینبت لکم به الزرع، د دې باران سرپټي راخیږي، او بیا تاسو د دې پټو نه مزې اخلئ، پدے پٹو کے غنم کی گی، شولی کی گی، جوار کی گی، گنی کی گی، سمرا قسم غلی کی گی، سبزیانی پیدا کی گی، مولائی، گازری دنن ہم پیدا کی گی پزمکا کی، او بہر ہم میوے پیدا کی گی، والزیتون والنخیل او زیتون یعنی خونان او کجوری، والاعناب او انگور دا ہر سو دا اوبو پا وجہ پیدا کی گی، دا باران نتاسو سمرا ڈیری فائدے حاصل وی، او چی باران بند شنو بیا سوی، ومن کل ثمرات او نور ہم ہر قسم میوے، او پا دی کی اغا طولی میوے راغلی کومی چی بخلق دا قیامت پوری خوری، دا غوی سر دمرا دیر قسمون نو دا میوو سمرا چی نن زمون سر دی، نن خو دیر قسمون دی دا ہر سوم، نو پا من کل ثمرات کی ہر سور آغلل، تاسو چی سوهم میوے غلی سبزیانی خوری، دا ہر سو دا دی باران سر راخی جی، مون خو ہر شی دا پیسو سر اخلو، نو مون تا دا ہر سو پا نظر رازینا، لیکن سوچ کوئی، چی دا میوو او غلو شا تا سم رغت نظام لگیا دی کار کوی، دا دی نظام نا دا تیرے دو پا وجہ دا ہر سو دا سٹور پا شیلف باندی، یعنی دا غی پا تاخونو کی پراتو دی، نو دا ہر سو دا سم رڈی رو مرحلو نا تیری گی، او بیا زمون طرف ترازی، اللہ تعالی دا ټول انتظام کوی، چی کل هم تاسو یو منا یا یو کیلا یا انگور خورای، نو سوچ کوئی چی یا اللہ تا دا هر سو سنگ دا یو زبردست نظام سره تیار کری دی. سبحان اللہ، ما تا در رسولو دا پارا، زما دا پارا تا دا سی نظامونو چلول، او دا انسان دا هر سو هیر شی چی زما دا سی یو رب هم دی، دا غو دا خیال وی چی زو پیسا گتم او دا غیر سر زو دا هر سو اخلم، چی کل تخم پزمکا کی او کرلی شی، اللہ تعالی ها غزمکا اشلولا او ها غا تخمی را اوٹو کوو، بیای هغه لوی کرو، بیای پاغی که خوندونه واچول، رنگونه و خوشبویی پا کی واچولا، دا خلی خاوری نه او دا بیرنگ و بونه رنگارنگ میوی هغه پیدا کرده، پاغی که خوگوال واچوو او دا هری میوی جدا خوند او پاغی که سمر جوسونه او دا غی تکسچر لا جدا ده، سوک چی وی نو زینی میوی کریسپی وی، زینی پستی وی، زینی دا اوبو نڈکی وی، او دا هر سو زما دا خوراک دا پارا، یا اللہ دا هر سو تا زما دا پارا اکڑل، بیا دا انسان پزرو کی شکر گزاری راشی او پسترگو کی اوخ کی چی، یا اللہ دا دومره هر سو تا زما دا پارا اکڑل، زو خود دا دے قابل نمم. ان فی ذالک لآیت لقومی یتفکرون، بے شک پدی کی نخی نشانی دی دا هاغ خلکو دا پارا چی سوک غور او فکر کوی، سوچ اکڑی او زانونه پوها کړی، کله کله ځان له لږ وخت هم ورکوي او د الله تعالی په دې نخو باندې غور او فکر کوي. خلک د بازار نه میوه او سبزیانی راوړي، کټ کوي، نیمه پخوي او نیمه غورځوي، چرته غور او فکر نه کوي. دا هغه وخت چا سره دی غور او فکر خو هغه وي چې د بنده په زړه کې یو طوفان راشي، زړه مصروف وي، بار بار ورته د الله قدرتونه را یادیږي. پا دی طریقه سوچ کول چی دی، نو دی تا غور او فکر ویلی شی، دا دی سر بندخ پل رب پی جنی، دا غو پو حراشی، دا ها غرب متلق. امام ابن قیم رحمه الله فرمایی چی کل انسان غور او فکر کوی، نو بیا ها غا اراده هم کوی، بیا انسان دا جون ها مور تورسی چی دا دنیا نیزرو بی رغبت شی، نو دا غور او فکر انسان الله ته رسوي، دا عبادت ته، د دې سره بنده ته د خپل رب احسانات را یاد شي چې په ما باندې زما د رب بشماره احسانات دي. زمونږ نه چې کله یو نعمت لري شي، نو مونږ بیا خفه یو چې دا زمانه الله تعالی ولی واخیستو. نو ګورئ، مونږ د یو سیز حق هم نه لرو، یو شی هم زمونږ حق نه دی، مونږ سیزونه داسې اخلو لکه چې زمونږ حق وي، او هم دا وجه وي چې مونږ نه شکر جوړ شو چې کله زمونږ دا خیال وي چې دا خو زمونږ حق دی، زه دا ډیزرو کوم، لیکن چې کله مونږ په دې پوه شو چې دا خو زما حق نه دی، دا خو د الله احسان دی په ما، دا خو د هغو فضل دی په ما، نو بیا به شکر گزاری راځي، او دا د نعمتونو او شکر گزاری صورت دی. او که د دې نه پس په مونږ کې شکر گزاری را نه شي، نو بیا پته نشته چې کله به راځي. دا نعمتونه الله تعالی شماروي چې په تاسو کې شکر گزاری راشي. او اصل خبره دا ده چې زموږ سره د دنیا فکرونه ډیر دي، د غور او فکر وخت زموږ سره چرته دی. مونږ په هغه سیزونو کې غور او فکر کوو چې په هغې کې د غور او فکر هیڅ ضرورت نه وي، او په هغه سیزونو کې نه کوو چې په هغې کې د غور او فکر ضرورت وي مونږ ته. زموږ سره د سیاستدانانو ډېر غټ فکر دی چې فلاني سیاستدان څومره کرپشن کړی و، هغه چرته ځي، د چا سره میلاویږي، کوم ځای اوسیږي، د هغو بچي څو کوي، د هغو څه معمول دی، د چا جلسه کوم ځای ده، څومره خلک راغلی و جلسې له. د خدای دپاره په دې سیزونو کې غور او فکر پرېږدی. خلکو خپل رمضان هم په دې فضول سیزونو کې ویسټ کړو. دغه شان ویډیوز او میسیجز خلکو شیر کړي دي په کومو سیزونو کې چې غور او فکر په کار دی. نو هغه دا کارونه دي: کله د یو قسمه میوې موسم وي، کله د بل قسمه میوې موسم راشي، پوره کال رنګارنګ میوې د هر موسم په لحاظ سره راځي تاسو له، لیکن چرته هم تاسو ته احساس نه کیږي، سو خبره درته نه یادیږي. ځکه چې که په دې سیزونو مو غور او فکر شروع کړو، نو بیا به مو په دې سیزونو کې زړه نه لګي، بیا به مو بل خوا سوچ جوړ شي. په فارغه وخت کې غور او فکر کوئ. داسې مه کوئ چې په فلمونو او ډرامو کې خپل قیمتي وختونه ضایع کوئ، په هغې غور او فکر ولې نه کوئ؟ ځکه چې دا هم عبادت دی. د دې سره بنده الله تعالی ته رسي، او کله کله چې ځان له یوازې کینئ، نو د الله دا نعمتونه او احسانونه یادوي. او کو د سترګو نه مو د شکر ګزارۍ اوښکې توی شي، نو دا هغه اوښکې دي چې د دې په ذریعه د عرش سوری بنده ته میلاویږي. چې کله بنده په تنهایۍ کې، یعنی ځان له کینی او ناس یو الله یاد کړي، نو دا هم عبادت دی. صحابه کرام رضی الله عنهم به ډېر غور او فکر کوو. او د ابودردا متعلق تپوس شو چې دا کوم عبادت ډېر خو، نو وفرمایلی شو چې غور او فکر. غور او فکر د بنده ایمان زیاتوي، د بنده ایمان تازه کوي، د الله محبت زیاتیږي په زړه کې، د الله تعالی سره مو تعلق سیوا شي او مضبوط شي، او د دنیا نه بلا تعلق شي، او شکرګزاري به راشي، زړه به مو خوشحاله شي، ډیپریشن به لرې شي، ګبراهټ به لرې شي، د دنیا نه به مو زړه لرې شي. او غور فکر د الله تعالی په طریقه کوئ، د ځان نه مه کوئ، دا به درله فایده درکړي. نو دا نښې او نشانې غور او فکر کول والا له فایده ورکوي. ګنې ډېر خلک په دې دنیا کې اوسیږي، شپه ورځ په دې ځمکه ګرځي، لیکن هغوی ته هیڅ هم په نظر نه راځي، هغوی ته هیڅ نښې په نظر نه راځي. څومره نښې دي چې د هغې نه هغوی روزانه تیریږي، لیکن هغوی بالکل غور او فکر نه کوي. نو داس نښې صرف هغو ته په نظر راځي چې څوک واقعي سوچ کوي. هغوی ته بیا دا نښې په نظر راځي چې څوک صرف سملی، پاسي، جاب کوي او خوراک څښاک کوي او دغه شان ژوند تیروي. چې خوراک راغی نو بس دومره پوره ده، خوب راغی بس دومره پوره ده، خوب راوستو والله خو هم څوک دی کنه. الله اکبر، الله اکبر. چې انسان حرام هم خوري کنه، او رب داسې کریم دی چې هغه د خوراک نه خوندونه نه لري کوي. چې تو د نافرمانۍ په لاره روان یې، نو تا له به زو بې خونده خوراک درکړم، هغه داسې نه کوي. بنده ټوله ورځ په دنیا پسې سرګردانه ګرځي، او چې ستړی شي نو الله ورله خوب راولي، نو الله ورله خوب راولي چې زما بنده ودو شي. انسان څنګه په غلطو سیزونو باندې نظرونه اچوي، هلته ګوري کوم ځای کې چې قتل نه وي په کار، لیکن الله تعالی داسې نه کوي چې هغه ړوند کړي. چې تا ولي حرام سیزونو ته وکتل، کوم سیزونه چې ما منع کړي و نو تا ولي کتل، لیکن هغه د انسان نه سترګې نه اخلي. دا جبه ټوله ورځ ګډې وډې خبرې کوي، چې سی خولې له راځي نو وایي، لیکن الله تعالی د هغو جبه نه بندوي. الله اکبر. وسخر لكم الليل والنهار، او هغو مسخر کړي دي ستاسو د پاره شپه او ورځ. یا رب، موږ ستا د کوم کوم نعمت شکر ادا کړو؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے الله، دا څومره هر څه تا زموږ لپاره تیار کړی دي. او مخکې خو خبره ختمه شوه، مخکې یو ډېر زورور آیت را روان دی، د شپې او د ورځې خبره کیږي. نو دا هم پوره یو نظام دی، دومره غټه مشینری چلیږي، دا سو وړه خبره خو نه ده. اوله تکه توره تیاره شي، او بیا هغه آسمان څنګه روښانه شي، او هغه هم داسې په یو خاص طریقې سره چې د هغې یو یو سیکنډ څومره پریسایز دی. کتاسو د تیرو سو کلونو د سحر وخت راوباسئ نو هغه یو ټایم به وي. دغه شان د ماسپخین مونځ هم دی، مازیګر هم دغه شان په هغه وخت وي، لیکن د سبا به جدا وي. او دغه شان په تیر کال هغه تاریخ باندې هغه هم هغه شان وي. نو سبحان الله، دې ورځو له دومره پریسیژن چا ورکړی دی؟ د دې ورځو او شپو د بدلېدو دا وخت چا داسې برابر کړی دی؟ او دا څوک چلوي؟ د شمسی نظام او قمری نظام څوک چلوي؟ یعنی دا شمسی نظام چې دی او قمری نظام دا څوک چلوي؟ د ورځې او شپې دا نظام چې دی، سخر لکم، دا الله تعالی مسخر کړی دی ستاسو دپاره. د مسخر کولو مطلب دا دی چې دا ستاسو د فائدې دپاره جوړ کړل. دا هر څه ستاسو دپاره کار کوي، یعنی دا شپه ورځ زما دپاره کار کوي. ما خو چرته دا سوچ هم نه و کړی، یعنی دا انور او سپوږمۍ زما دپاره راخیږي. سپوږمۍ ته ګورو او شاعري کوو چې د سپوږمۍ په شان مخ دی د فلاني بنده، لیکن چرته دا سوچ خو مو کړی نه دی چې د دې سپوږمۍ راخیجولو والی یو رب دی، الله اکبر. دا شپه زما دپاره ده ځکه چې زه ویده شم او آرام وکړم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الله تعالی دا آیتونه چې دي دا په سوره نبا کې رالېږلي دي. څنګه الله تعالی ستاسو پاره دا ټول انتظام وکړو، بیا هم د هغو په باره کې سوچ نه کوئ چې زه خپل وخت او صلاحیتونه د هغو په لاره کې استعمال کړم، چې زه خپل ځان د هغو دپاره وقف کړم، ځکه چې هغو دا هر څه زما دپاره کړي دي. ای ربه، که زه خپل ټول ژوند هم تاله درکړم نو ستا حق نشم ادا کولی، ستا حق نشي ادا کېدی. تا ماله دومره هر څه راکړي دي چې کله مونږ یو ماشوم ته ګورو نو په هغو باندې مو داسې محبت راځي، او مونږ صرف د هغو ظاهري سترګې، غوږونو او پوزې ته ګورو، حالانکه دننه چې څومره مشینري لګېدلې ده، دننه چې کومه مشینري لګېدلې ده نو هغه د بهر نه زیاته کمپلیکس ده. په هغې کې خو ډېر غټ نظام لګېدلی دی او هغه چلیږي. ساینسدانان وایي چې دا دننه چې د انسان کوم نظامونه جوړ شوي دي، کچرې دا مونږ بهر لګولی، یعنی دا وینه چې صفا کېږي، دا سا چې اخستی کېږي، د هاضمې چې کوم نظام دننه موجود دی، دا کوم ځله ذهني سیستم چې دی، نروس سیستم چې دی، دا نظام کچری بنده به هر لګول شروع کړي نو د دې دپاره به د څومره مزدورانو ضرورت وي او څومره مشینري به پکار وي. الله اکبر. د الله تعالی چې مونږ له کوم نظام را کړی دی، یعنی د دې دپاره مونږ کومه پیسه ورکړې ده او کومه خرچه مو کړې ده په دې باندې. د بچي په یو وړوکي جسم کې ښه پوره سیستم لګېدلی وي، چلیږي، سبحان الله، شپه ورځ ځي او راځي، چې ستاسو خوب وشي، ذهن او جسم مو دمه شي، او د ورځې چې تاسو بیا تازه شئ او خپل کار او روزګار کوئ، او د شپې درته الله سبحانه وتعالی تیاره کړي، شور او غوغا ختم شي، چې تاسو ښه د مزې آرام وکړئ، حرکت ختم شي. الله اکبر. د ورځې انور پړقېږي او بیا د رڼا هم ضرورت نه وي، چې خپل کارونه ښه په اسانه باندې کوئ، او د شپې سپوږمۍ ده او داغی کم رناوی. الله اکبر. والنجوم مسخرات بامره، او ستوری مسخر شو داغو په حکم سره. دا ستوری هم ستاسو په کار کې ولګولی شو، مطلب ستاسو د فائدې د پاره جوړ شوی دی. دا ټول ستاسو د پاره لګیا دی او کارونه کوي، ستاسو په خدمت کې لګېدلی دی. بیا هم زموږ جړاګانې نه ختمیږي چې موږ ته خو هیڅ هم نه دي میلاو شوي، لیکن تاسو ته پته نشته چې تاسو څومره دولتمند یې. ستوري ستاسو دپاره پړقېږي، نور روان دی، خپل کار کوي، سپوږمۍ لګېدلې ده، شپه ورځ لګیا دي، خپل کارونه کوي، او تاسو وایې چې مونږ غریبانان یو. د ستورو نظام ستاسو دپاره چلیږي. په دې کې په صحرا کې هم خلک لارې معلوموي او په سمندر کې هم. پخوا په زمانه کې به خلکو د ستورو نه اندازه لګوله چې څومره شپه تېره شوه، چې دا ستوری د شپې دې ځای له راشي نو دا وخت وي، سبحان الله. لیکن دا نظام د دې لپاره نه دی چې تاسو د دې سره خپل قسمتونه معلومول شروع کړئ چې زما ستوري سوائي زما ستوري په گردش کې دی او کنه نه دا ټولی غلطی خبرې دي ستوري زمونږ د تقدیر مالک نه دي الله تعالی زمونږ د تقدیر مالک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا علم نجوم حاصل کړو نو هغه د جادی او حیسی زده کړه دا د جادو قسم دی او جادو گناهی کبیره دی د خلکو ډیر غټ شوق دی چې د فلانی عامل نه تپوس کړو فلانی پالی لاړ شو چې دا ورځې شپې به زما څنګه تیریږي دا کال به څنګه وي زما لپاره دا ټول دروغ دي او که په دې کې څو رښتیا هم وي نو جادو خو هم برحق دی او هغه حرام دی دغه شان دا ټول علمي نجوم حرام دی ولې په دې یقین ساتئ او خپل ځان له ګناهونه زیاتوئ ولې ستاسو په الله باندې یقین نشته ستوري به ستاسو قسمتونه ښه کوي یا خرابوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې چا هم دا سوچ وکړو چې دا باران د دې ستوري په وجه وشو نو هغه کافر دی او چې چا وویل چې دا الله تعالی اورولو نو هغه ایمان والی دی ځکه چې دا د مشرکانو عقیده وه چې د ستورو په وجه باران وریږي چې څوک هم دا سوچ کوي چې دا ستوري د ستوري د اثر په وجه دي نو هغه شرک کوي او دا حدیث د هغې وضاحت کوي نو بیا ولې دا سوچ کوئ چې ها زما ستوری صحیح نه دی نو ځکه زما نقصان شو نن زما ستوری په عروج دی نو زما کار به وشي نو دا سیزونه پریږدئ ګنې په آخرت کې به درته بیا هیڅ هم نه میلاویږي ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بې شکه په دې کې نښې دي د هغه خلکو دپاره چې څوک عقل لري ای خلکه د عقل نه کار واخلئ چې کله بنده نور او سپوږمۍ ته وګوري چې دا هر څه الله تعالی زما په خدمت کې لګولی دي چې عقل استعمال کړئ نو په دې فایدو بیا هغه پوهېدی شي وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه أو سوچي هاغو خارو کري دي ستاسو دا پارا پزمكا كي سبحان الله دا سي رنگا رنگ سي زونه دي دا مونگ چي كومي کپڑي آغندو نو دا دي دا ديزاينز هم دا قدرت نا دا نیچر نا دا طول ديزاين كوي يعني ديزاينز لگي او دا نیچر نا دا طولي کپڑي ديزاين كوي دا کوم پینټینګ چې کیږي دا کپړو له چې کوم رنگونه ورکړي کیږي چې کوم رنگ به د کوم رنگ سره ښایسته ښکاري د انسان په عقل کې ناراضي الله تعالی څومره ښایسته رنگونه خارو کړي دي او هر رنگ داسې ښکلی جوړ کړی دی چې هغه سترګوله لذت ورکوي آسمان له هلکه آسماني رنگ ورکړی دی نو څومره خوند کوي کوچرې دا شوخ زیړ وي نو بیا به ورته بنده دومره وخت څنګه کتل لیکن دې هلکه آسماني رنگ ته د کتو سره سترګو ته سکون میلاویږي کو تور وي نو څنګه به و نو دا رنګونه الله سبحانه وتعالی خوارو کړي دي مونږ خو په بلیک اینډ وایټ یعنی سپین او تور کې هم ژوند تیرولی شو ګزاره مو کولی شو د دې سره زمونږ په اوسېدو کې څه فرق به نه و راغلی لیکن الله تعالی ستاسو دپاره دومره انتظام کړی دی ځکه چې تاسو ژوند ډیر ښه تیر کړئ او چې ستاسو دا ژوند خوښ وي چې تاسو چاپېره وګورئ او مزه محسوس کړئ تاسو وګورئ او خوشحاله شئ او دې هر څه ته په کتو باندې مونږ نسو فیس ورکوو او نه په مونږ پسې سوبیل راځي چې کله مونږ نهرونو ته ګورو شنو باغونو یا پټو ته ګورو یا آسمان ته ګورو او دغه شان رنګارنګ سیزونه دي ځناورو ته ګورو مارغانو ته ګورو میانو ته کو هر طرف ته وګورو نو داسې ښکاري لکه چا چې یو ډیر ښکلی منظر پینټ کړی دی هر رنگ د بل رنگ نه مختلف دی بدل دی بلکې د هر رنگ مختلف شیډ دی هر شیډ د بل نه مختلف دی هر ونه د بلی ونی د رنگ نه بدله ده ځینې شین شوخ رنگ والی دي ځینې هلکه رنگ والی دي چې تاسو یو نظر واچوئ نو بې شماره رنګونه به درته په نظر راشي دا شمار کړئ او ولیکئ نو څومره مشکل به وي د دې لیکل الله اکبر زمونږ نظر چې کوم رنگونه ویني د هغې احاطه کول هغه په لفظونو کې لیکل هم زمونږ دپاره ګران دي الله اکبر نو دا سو فرض وو چې هغو زمونږ دپاره جوړ کړي دي او مونږ چې کله د الله تعالی اطاعت کوو نو یو یو څیز ګورو نو هلی کوو چې دا فرض دي کو سنت دي کو نفل دي لیکن الله تعالی زمونږ سره داسې معامله نه کوي ځکه چې تو رب یې او ستا شان ډېر اوچت دی مونږ حقیر یو که مونږ یو ډالر هم ورکوو ستا په لاره کې نو د شمار سره یې ورکوو او چې مونځ کوو نو زر زر حساب وکړو چې زه فرض مونځ خو مې ادا کړو نو دومره پوره ده که روجې نیسو نو فرض پوره شو بس د هغې نه مخکې زمونږ نه کېږي د هر یو څیز تپوس کوو چې دا فرض دي نو دغه شان الله تعالی مختلف رنګونه مختلف خوندونه مختلفې خوشبویۍ جوړې کړې دي دا خواره شوي کائنات ستاسو دپاره دي دې ته وګورئ او د دې سره خپل رب وپېژنئ ان فی ذلک لآیة لقوم یذکرون په دې کې نښې دي د هغه خلکو دپاره چې څوک نصیحت قبلوي د سوچ کول والو دپاره د نصیحت اخیستو والو دپاره او د زده کول والو دپاره په دې کې نښې دي د الله تعالی په مخلوق کې غور او فکر کوئ د خالق په ذات کې نه دا سوچ مه کوئ چې هغه خو دا دنیا جوړه کړې ده خو هغه چا پیدا کړې دی داسې سوچ چرته مه کوئ د دې سره بنده ګمراه کیږي بلکې په مخلوق کې غور او فکر کوئ او د دې سره خالق ته رسئ ځکه چې خالق زموږ د سوچ نه ډېر اوچت دی زموږ ذهن د هغې احاطه نشي کولی چې د یو رب د جنت بنده تصور نشي کولی نو هغه رب به څنګه وي که د هغو د مخلوق تاسو تصور نشئ کولی نو د خالق به څه وکړئ ځکه مونږ د هغو د مخلوق سره هغه پېژنو چې هغه به څنګه رب وي چې چا دا ښایست پیدا کړی دی نو هغه به پخپله څومره ښکلی وي څومره ښایسته به وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی جمیل دی او هغه جمال خوښوي ځکه چې کله انسان د الله تعالی دیدار وکړي نو د جنت ټول نعمتونه به ورته پیکه ښکاره شي اصل ښایست به د الله تعالی په دیدار کې وي سبحان الله
یا الله ستا خوب دیدار مناسب کې آمین یا رب العالمین